مهمو خبرونو سرچ کې اوري. غیر دولتي مؤسساتو ته د طالبانو خبرداري. طالبانو په افغانستان کې نړیوالو مؤسساتو ته ګواښ کړی چې د خزینه کارکونکو د ګمارنې په صورت کې به یې د فعالیت جواز فسخ کړي. د منتخب جمهور رئیس ډونلډ ترامپ د انرژي پلانونه د امریکایانو د ورځنیو لګښتونو د کمولو په ژمنه منتخب جمهور رئیس ډونلډ ترامپ نوي پلانونه اعلان کړي. او په افغانستان کې د رباب جوړول. رباب چې د یونسکو سازمان سره د فرهنګي میراث په توګه ثبت دی، یو افغان رباب جوړونکی د دې لرغونی فرهنګي میراث د جوړولو او ساتلو هڅه کوي.
سلامونه، ستړي مشئ. نن یکشنبه ده، د جدې د میاشتې 9مه او د دسمبر 9 نیټه. د افغانستان او پاکستان په اړه خبرونه لرو. هیله ده چې خبرونه درسره وګورئ. په ډیورن کرښه به د وروستیو نامنیو له امله د روسیې په اندېښنو د شاه سلطان عاکفي صاحب نظر واخلم، او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلو ټولولو او په لویو لارو د تګ راتګ پر ستونزو به وروستی حال د خپلې همکارې مسکا صاحبینا واورو. تاسو دواړو ته ستړي مشئ او عاکفي صاحب تاسې موږ سره اوسئ. طالبانو غیر دولتي مؤسسو ته ګواښ کړی چې که خزینه کارکونکي وګماري نو د فعالیت جوازونه به یې فسخ کړي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ښځو او نجونو د کار د بندیز د دوم کال د پوره کېدو سره د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت یو ځلې بیا په افغانستان کې د مرسته رسوونکو مؤسسو غوښتي چې د ښځو او نجونو له ګمارلو څخه ډډه وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون د نړیوال ټولنې او پتیره بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اندېښنو سره سره د طالبانو د اقتصاد وزارت یو ځل بیا په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په ګمارل کېدو په اړه خبرداري ورکړې او ویلي دي چې کچېری کومې کورنۍ یا بهرنۍ غیر دولتي ادارې د دغه وزارت د پریکړې څخه سرغړونه وکړه نو د فعالیت جواز به ورڅخه واخیستل شي. د طالبانو د اقتصاد وزارت لخوا د افغانانو لپاره د بشري او پراختیایي مرستو د همغږي اداري یا اکبر ته د استول شوی مکتوب په یوې برخه کې لیکل شوی:
یو ځل بیا ټولو غیر دولتي مؤسسو ته هدایت کیږي چې په مؤسسو کې د خزینه طبقې د وظایفو د توقف په اړه د دغه وزارت د 4292 نمبر مکتوب متن په پام کې ونیسي او د هغه پر اساس اجراءات وکړي.
د طالبانو د اقتصاد وزارت د 2022 کال د دسمبر په 23مه د یو مکتوب لاره په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د خزو پر کار بندیز لګولای وو چې 13 اونۍ د دغه بندیز 2 کاله پوره شول. خو د دغه بندیز سره سره په ځینو برخو کې په ځانګړي ډول روغتیا او پوهنې په سکتورونو کې د ځینو غیر دولتي ادارو په پروګرامونو کې لا هم میرمنو کار کاوه.
په افغانستان کې ډیری داسې کورنۍ شته چې د هغوی سرپرستانې میرمنې دي یا میرمنې سرپرستی کوي او هغه میرمنې په همدغه ډول انجیوګانو او خیریه بنسټونو کې په کار مشغول دي یا بوخت دي او د خپلې کورنۍ لپاره یو ګوله نفقه پیدا کوي. نو د دې ترڅنګ چې افغان میرمنو ته په مستقیم ډول د دې فرمان یا د دې پریکړې ضرر رسیږي، هغه نړیوالې مرستې چې هغه د انجیوګانو د خیریه بنسټونو له لارې په افغانستان کې تطبیقیږي د هغوی په تطبیقولو په پروسه کې هم خند او ځن رامنځته کیږي او اغیزمنتیا چې باید ولري هغه اغیزمنتیا کمیږي.
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د دویمې کلیزې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ګډون په نړیواله کچه خبرګونونه خودل شوي او د طالبانو څخه د دې پریکړې د لغوه کېدو غوښتنه شوې ده. طالبانو نه یوازې په دې پریکړې باندې بیا غور و نه کړ، بلکې تازه یې د یو بل مکتوب لاره د دې پریکړې په پلي کېدو باندې ټینګار وکړ.
د یو سوال ما د طالبانو حکومت ته چې تاسو حکومت یې کړ د ملت دښمنان یې، د یو هیواد حکومت خو هیڅکله هم داسې کړنې نه کوي چې د ځوانانو او د میرمنو د انجنو د تباهۍ لامل وګرځي.
طالبانو د خپل رواني واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې په میرمنو د کار، زده کړو، بې محرمه سفر، پارکونو ته د تک په ګډون ګڼ شمیر بندیزونه لګولي چې په نړۍ کې بې ساري بلل کیږي. خو طالبان وایي چې د شریعت په رڼا کې د میرمنو حقونو ته ژوند دي. احسان لاریوزی د امریکا غږ.
او بلخوا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلو ټولولو او په لویو لارو د تګ راتګ پر ستونزو وروستی حال به د خپلې همکارې مسکا صافۍ نه واورو چې په سکایپ ما سره مل ده. مسکا جانې په کورمه کې یوه جرګه جوړه شوې وه او د عامو خلکو نه وسلې ټولولې، په دې اړه باندې وروستي معلومات څه دي؟
ډیره زیاته مننه کوم آشنا صاحب. دا جرګه په کوهاټ کې البته روانه ده. د څو ورځو راهیسې دغه جرګه د حکومت په مرسته د ځایي مشرانو، د هنګو، د اورکزی او د پوز او د ځایي چارواکو په مرسته دغه جرګه روانه ده. په دې جرګه کې فیصلې شوې دي چې باید ژر تر ژره دغه مسله چې البته د شیعګانو او سنیانو ترمنځ دا حل شي. په اپیکس کمیټه کې څو نکات وړاندې شوي وو چې په هغو نکاتو کې ویل شوي وو چې وسلې درټول شي او مورچې نړول کیږي. بیا ول شوې وو چې دغه بند لارې په ځانګړې توګه مرکزی سړک ژر تر ژره پرانستل شي او تر څنګ ځینې نور مسلې چې د زمکو قبضې دي او د امنیت د ټینګښت په تړه وو. خو دلته ځینې اختلافات هم شته چې شیعگان وایي چې اول باید لارې خلاص شي، هم پرانستل شي، بیا د مورچې ونړول شي، هم وسلې درټول شي. اما سنیان وایي چې نه، اول باید وسلې واخیستل شي. دلته شیعگانو اندیښنه دا ده چې پر موږ باندې بریدونه کیږي د چی چی پی د داعش له لوري. نو ځکه خو پاس ورته ډړګینه ورکړی ویلي چې ژر تر ژره دا مسله باید حل شي او حل کیږي. دلته نن د خبر پختونخوا د حکومت ویان برستر سیف ویلي دي چې د نهه یاسې شنبه په ورځ به بل ناسته کیږي او په ناسته کې به حتمی فیصله هم وړاندې کیږي چې څه باید وشي او په باندې به لاسلیک هم وشي.
بله مسکا جان، دا د لارو د بندولو یادونه دی وکړله. لوی لارې په کوم مقصد باندې شوې دي او حکومت د دې روانو امنه یو پاړه څوي، خصوصا د دواړو ډالو چې د تاسو یاد کړی چې شیعه ډلې مثلا وسلې لري او سنی ډلې غواړي چې وسلې ټولې شي؟
دا هم تړاو لري د پاراچنر او د کرام د ټال د غلاري او د مسلو یا د شخړې په تړاو. په کراچۍ کې، په لاهور، په اسلام آباد، راولپنډیان، په پېښور کې د پاراچنر د خلکو د پاره احتجاجونه شوي. د خلکو وینا یا د احتجاج کوونکو وینا دا ده چې د شاوخوا دوه نیمو میاشتو راهیسې لارې بندې دي، خلکو ته د خوراکي توکو کمښت دی، د درملو کمښت دی او ژر تر ژره باید مسله حل شي. د مجلس وحدت المسلم پند په کراچۍ کې خپل احتجاج غزولې، لارې حالت هم مهمه لارې بند شوې دي. د هغه وینا دا ده چې د خیبر پختونخوا حکومت او په ځانګړې توګه اریامین ګنداپور په دې کې فکر یا پام نه کوي او د پارچران د خلکو د پاره کار نه کوي. هغه وایي چې دا د دوه ډلو ترمنځ شخړه خای خو دا اصلا ترهګریز مسله ده. بل پلو بیا اریامین ګنداپور وایي چې دا ترهګریز مسله نه ده، بلکې دا د دوه ډلو ترمنځ مسله ده چې ژر تر ژره بدوي حال کوي. بل پلو دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې ترهګریز پیښې تر ډیره حده پورې زیاته شوې ده او د ترهګرۍ ضد محکمه هم په خپل وروستي بیان کې ویلي چې شاوخوا 650 پیښې په خیبر پختونخوا کې شوې دي، چې په دغو کې 140 وګړي دي او 240 هم امنیتي عسکر.
650 پیښې یعنی په ټول 2040 کال کې شوې دي. مسکا جان، مننه معلوماتونه د کور ودان. زده د سیمې په امنیتي زیات باندې او حالات باندې د یو لند ارزونه د ملمنه مې ماخلم اوس. درنو لیدونکو، د طالبانو او پاکستان ترمنځ په اختلافاتو او شخړو د روسیې په اندېښنو باندې په روسیه کې د افغانستان د پخوانی فرهنګي آتشه شاه سلطان عاکفي صاحب نظر اخلم چې نن زموږ بلنه منلې او موږ سره پروګرام کړي. عاکفي صاحب، تاسو ستړي مشي او که اول نظر دارا کوي چې روسیه ولې د طالبانو او پاکستان د اړیکو د خرابېدو له امله اندېښمنه ده؟
درمن آشنا صاحب، تاسو ته، ستاسو درنو همکارانو ته، ستاسو د پروګرام درنو لیدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. ډیره مننه چې په اړیکه کې یو سره. ستاسو د پوښتنې په اړه باید ووایم چې روسیه خو بالکل په دې اړه اندېښمنه ده، ځکه چې اول خو هم پاکستان هم د افغانستان اوسنی واکمنان د روسیه سره نږدې اړیکې لري. یوه مسله دا او بله مسله خو دا ده چې روسیه او پاکستان دواړه د شانګهای د سازمان غړي دي او هلته یو وخت افغانستان هم د ناظر په توګه غړیتوب درلود او اوس هم دا کیسه روانه ده. دا افغانستان واکمنانو څو واره غوښتنه کړې ده چې دوی بیرته خپل موقف د افغانستان احیا کړي. نو په دې ترتیب سره څنګه چې اوس هم پاکستان د طالبانو سره دوستی لري، هم روسیه ورسره لري، نو کله د روسیه دوه دوستان په خپل منځو کې شخړې سره کوي، خو نو دوی په بل شکه چې باید اندیشمن وی یو او دوه هم دلیل خدا دی چې دغه سیمه کې روسیا پرته ده نو د دوی په شاوخوا سیمو کې چې کله شخړې پیښیږي جنگونه پیښیږي او ناامنۍ راځي بلا شکه چې دوی به اندیښمن کیږي.
آیا روسیا په دې ډاډمنه ده چې طالبان به وکړی شي په افغانستان کې د راپورونو په اساس باندې د میشتې ترګرې ډلې چې دي لکه خصوصا داعش خراسان او ټي ټي پي او ختیځ ترکستان ډله دا وځپي او نورو هیوادونو ته به خطر به پیښ نه کړي؟
ارشد دغه موضوع خو وار وار د دوی د چارواکو لخوا ویل سوی دی ک متوجه سوی یو موږ تاسو سیاسي اړخ یا ډیپلوماټیک اړخ د روسیې همیشه دا ویل دی چې واکمنان د افغانستان په هڅه کې دي چې دا تروریستي ډلې په افغانستان کې نوی او په ځانګړي ډول د داعش سره یادې جګړې کړې دي او یې لمن جوړې دي او طالبان هم دا ادعا لري چې موږ داعش په افغانستان کې ځپلې دي او دوی مجبور شوي دي چې د افغانستان څخه بهر ځالي انتقال کړي. اما راغلو د نورو ډلو د شتون په باره کې خو نو همیشه د روسیې نورو دوستانو چې په شانګهای کې ورسره دي چې د ټولګټو هیوادونو په اتحادیه کې ورسره دي یعنی مشترک المنافع هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان او شنور حقوق خپل اندیشنې همیشه درلودل.
زما هدف دا چې روسیا ډاډمنه ده کنه ده زما مختص پښتنه مې پر روسیا
سخته خبره ده. دا سخته خبره ده چې سړی قاطع وایي چې اندیشمن یا ډاډمنه ده کنه ده خو دا ګور کول سوې دي د افغانستان د واکمنانو لخوا چې دوی به دا اجازه نه ورکوي
بالکل. طالبان خو امریکا ته رسمي سند ورکړی دوه د توافق د مخې چې تروریستي پیښې به نورو هیوادونو ته نه پیښیږي. پوښتنه مې دا وه عاکف صاحب که یوه ترګره ډله د افغانستان نه د روسیې ګټو ته خطر پیښي البته په سیمه کې، فکر کوئ چې روسیا به هم د پاکستان په څیر د افغانستان په خاوره کې بریدونه به وکړي، البته په تروریستي هماغه ډلو باندې به بریدونه وکړي؟
شه دا خو نو سخته خبره ده چې سړی ځوابي دقیق، اما خبره خدا ده چې د روسیې په دا نظامی دکترین کې راغلی دی په دې اخیرو کې چې هر کله که د روسیې و امنیت ته، د روسیې و واکمنی ته، د روسیې و پولو ته خطر متوجه سي، روسیه د ټولو امکانات څخه د خپل خاورې او د خپل پولیس د دفاع لپاره ګټه اخلي. یعنی دا خبره سره راغلی ده.
پوه شم. یو وروستی پوښتنه کومه سره د دینه چې د روسیې او د افغانستان د اوسنۍ واکمنانو چې طالبان حاکم دي د فرهنګي او اقتصادي اړیکې ډېرې کمرنګ دي او نشته دومره، بیم روسیه ولې په افغانستان کې د طالبانو د ډلې سره ورځ تر بلې مثلا خپلې اړیکې ټینګول غواړي؟ او آیا به دا ټولې هڅې، دا ټولې خبرې حقیقي دي، رښتینی دي کنه؟
شا دا خو نو مشکل ده چې سړی ووایي چې دا خبرې چې ظاهرا خلک کوي پټ د دوی په زړونو کې چی شي دي، موږ تاسې یو اصطلاح لرو وایي د زړونو مالک خدای دی. اما خبره خدا ده چې روسیه داسې فکر کوي چې طالبان څو کاله د امریکای پر ضد وجنګېدل په افغانستان کې او بالاخره راغلل واکمن سول، او همدا اوس هم ظاهرا پر رسنیو کې هم د افغانستان واکمنان او هم د امریکای حکومت دوی یو بل سي بد رد وایي، یو بل سره تورن کوي، یو بل سره متهم کوي. نو روسیه بلا شک چې داسې فکر کوي چې دا طالبان خو یو امریکایي ضد تحریک دی او ځواک دی، نو په دې خاطر باید په سیمه کې پرته ډله ده واکمنه ده اوس، نو باید ورسره اړیکې ښې کړي. خو زه فکر نه کوم چې 100% دي دا موضوعات باوري وي، 100% فکر نه کوم.
صحیح. شاه سلطان عاکفی صاحب ستاسو حضور نه مننه کوم، خپل نظریات هم موږ سره شریک کړو، زموږ لیدونکو سره ډیره ډیره مننه.
کور ودان، خدای مالس.
درنو لیدونکو، رباب چې د افغانستان د پیړیو پخوانی موسیقي آله ده، د یونسکو سازمان په فرهنګي میراثونو کې هم ثبت ده. په اړه یو راپور لرو، د یوې وقفې وروسته به یې د نړۍ د نورو خبرونو سره یو ځای وګوري. موږ سره اوسئ. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د خپل هیواد د حاکم ګوند د مشانو سره د غونډې په ترڅ کې پریکړه کړې ده چې هغه به د امریکا پر ضد سخت سیاست غوره کړي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ دا خبر په داسې وخت کې ورکړی دی چې په امریکا کې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به تر یوې میاشتې کمه موده کې رسما د جمهور رئیس په توګه کار پیل کړي. سپینی مانی ته د ترامپ د بیرته ستنیدلو سره د سی باور زیات شوه چې ممکن ترامپ د شمالي کوریا سره د لوړی کچې ډیپلوماسي پیل کړي. خو څیړونکو وی ډونلډ ترامپ به د کار پیلېدو سره سم د شمالي کوریا په پرتله د اوکراین او منځنی ختیځ په اړه زیات تمرکز وکړي. د جنوبی کوریا چارواکو خبر ورکړی چې نن یکشن بیساری و مسافر وړونکو الوتکه د کیناستلو په وخت کې ظاهراً د ټایرونو د نه خلاصېدو له کبله د رنوی په اخره کې د کانکریټي دیوال سره وجنګیدله او ورې واخیستو. په دې پیښه کې 120 کسان مړه شوي دي او د جنوبی کوریا د وای چلن په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. دوه تنه له دې پیښې ژوندي ژغورل شوي دي. د جیجو هوایي شرکت په دغه الوتکه کې 101 کسان سپاره وو او د مرکز سیول نه 290 کیلومتره لرې د موان ښار ته تلله. د جنوبی کوریا د بیړنیو خدماتو د ادارې د معلوماتو د مخې نه په مړو شوو کې 4 ښځې، 2 نارینه او 11 تنو هویت او جنسیت تر اوسه نه دی معلوم شوی. د فلسطین ملکی دفاعي چارواکو ویلي چې نن یکشنبه د غزې په مرکزی ساحه کې د الوفا روغتون په پورتنی پوړ باندې د اسرائیل په هوایي برید کې 2 ووژل شو او 4 سخت ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د برید هدف یې د حماس ډلې د دفاعي واقعتا وه چې د ویشتل شوي ځای فعالیت کو. اسرائیل ویلي چې دا ودانۍ اوس د روغتون دپاره نه کارول کېدله، بلکې وسلوالو د اسرائیلي ځواکونو پر ضد د پلانونو او بریدونو دپاره کاروله. د فلسطین صحي مسؤلینو ویلي چې په غزه کې په یوه بله پیښه کې هم اسرائیل د الاهل عرب په باپتیس روغتون باندې برید کړی دی او د یکشنبه په ټولو بریدونو کې یې په مجموعي توګه 14 کسان وژلي دي. په 2040 میلادي کال کې د هند او چین ترمنځ اړیکې یو څه خوې. دواړو خواو د پولي په اوږدو کې د خپل عسکرو شمیر راکم کو، خو څېړونکو وایي د دې لوی آسیایي هیوادونو ترمنځ بې باوري به د اړیکو د بیا رغولو لپاره یوه ننګونه وي. په نوې ډیلي کې د امریکا غږ خبریالې انجانا پسری چا راپور لیږلی او تاسو یې ژباړه اورئ.
روسه له هغه چې د هند او چین عسكر د همالیا پلانجمنې پولې کې د دوه ساحونو وتل، د هند بهرنیو چارو وزیر پارلمان ته ویل چې اړیکې د یو خوالي خاطر روانې دي، خو هغه د دوی په پوله د ثبات پاړتیا ټینګار وکړو.
مونږ په دې روښانه نظر لرو چې په سرحدي سیمو کې د سولې او ثبات ساتل زموږ د اړیکو د پراختیا لپاره یو شرط دی.
په داسې حال کې چې د دواړو خواو عسکر د مخامخ جګړې نه شاته شوي دي، خو لا اوس هم په لسګونو زر عسکر په همالیا کې پنځم جمع تیروي.
د تیرو څلورو کلونو نه په پوله وضعیت په رښتیا هم د جګړې لپاره چمتووالی دی. له همدې امله هو ساحو ته د دوی د عسکرو شاته کیدل چې د سولې د وختونو په شان وي، د عملیاتي او رواني اړخه یو څه وخت به ونیسي.
دواړو هیوادونو په 2040 کال کې د 500 کلونو وروسته د لوړې کچې ډیپلوماتیکې خبرې بیا پیل کړې. د یادونې وړ ده چې د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې د هند او چین مشرانو ترمنځ لومړی دوه اړخیزه ناسته شوې وه چې هدف یې د 2020 د سرحدي شخړې وروسته د تشنج راکمولو. چین ویلی چې له هند سره د باور د خکولو لپاره کار ته تیار دی، خو شنون کې وایي نوې ډلې به محتاط وي.
بارډر اینڈ بارډر دی پولو او په پولو پورې تړلې مسلې هغه څه دي چې هند غواړي لومړی حل کړي او بیا له چین سره عمومي اړیکې پراخ کړي.
اقتصادي همکاري به زیاته شي. چین د هند مخ په ودی بازارونو ته د لارې موندلو کوشش کوي، په داسې حال کې چې نوې ډلې چینایي وارداتو ته اړتیا لري. د چین د بهرنیو چارو وزیر له نوې ډلې نه غوښتنه کړې چې مستقیمي الوتنې بیرته پیل کړي چې د وبا په جریان کې ځنډول شوې وي او چینایي اتباعو ته د ویزو اسانتیاوې برابرې کړي. په داسې حال کې چې دوه اړخیزې سوداګري وده کړي، هند په چینایي پانګونو او ویزو محدودیتونه لګولي.
اقتصادي اړیکې به شاید په خورا چټکۍ وده وکړي او هند به د بازارونو یا د ځینې سکتورونو په خلاصولو کې خورا روښانه نظر ولري.
نوې ډلې د همالیا د پولي برسیره د هند په سمندر کې د چین د مخ په ودی حضور هم اندېښمن کړي.
دا احساس هم شته چې هند او متحده ایالات واړه یو آزاد د هند آرام سمندر غواړي چې ځانګړې ستراتیژیک جغرافیه ولري او متوازنه، خلاصه او عادلانه وي، همدغه ډول ټول شمول وي او دا هغه څه دي چې د اړیکو پراختیا ته به دوام ورکړي.
شنون کې په دې نظر دی چې د روسیې سره د هند دوستانه اړیکو باوجود واشنگتن به د نوې ډلی مهم ملګری پاتې شي. د هند بهرنیو چارو وزیر په دې ورستیو کې ویل چې د امریکا سره اړیکې جوړي او مهمې دي. دا ودان جانا پاسری چا د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفی امریکا غاک.
دا امریکا جاغ ستاس جاغ او یا صدای شما د خبرونه درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او ستاس کولای سي د امریکا جاغ د واتس اپ پشمیره هم زنګ وهي او خپل پیغامونه ثبت کړي. ستاس پیغام به ستاس جاغ خبرونه کې خپور سي. ستاس د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جاغ د واتس اپ شمیره دا ده 001 202-255-15-15-8. ستاسی دا پیغامونو او سالی منظریاتو دا اوریدو او نشرولو بهیلیو.
لکه مقدمه کوم چې واوریدل رباب د افغانستان د لرغونی موسیقي یو لازم جز او د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې ثبت اعلی ده. خو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نورسته د نورو سازونو سره د رباب غاګم غلی شوی دی. اوس په ایراد کې یو هنرمند محمد سخی د محدودیتونو او بندیزونو سره سره د رباب سره خپل مینه ژوندۍ ساتلی او ربابونه جوړی.
د هرات په ښار کې د محمد سخی په ورکشاپ کې د رباب جوړولو کار روان دی. محمد سخی د تیرو 16 کلونو ربابونه جوړوي او وایي چې د طالبانو د بیا واک تر رسیدو نه وروسته هم خپل هنر ته دوام ورکوي.
مرما تشویق فقط فقر اقتصادی مون تشویق میده وگرنه نگاه شرایط آمادی از این کار ما نیم و باید هم نباشیم، چون همین نظام ما همین خواهش میکنه که نباشه و باز ما مونتا دگه کاری از دست منویم آدم و معلولی هستم نباید کار دگه از دست منویم حجبورم کمید یک شکلی بسازم یا به قیمت یا نیمه قیمت همین پردی فامیل بشه، همین پردی باز اقتصاد ما بشه.
محمد سخی وایي چې ماته د مالی ګټې نه زیات کلتوري ارزښتونه ډېر مهم دي. محمد سخی چې نومې د هویت پټ ساتلو لپاره فرضي خودل شوی دی وایي چې رباب یو ملي اساسه ده او د اساسو ساتل پر مونږ فرض دي.
آمار نه دارم، ان مقدار میفهم که آمار فروش ما از تاریخی که طالب می اومدن بیشتر بود. برای چی؟ برای از این که تماما همه مردم موسیقی نواز افغانستان هم رفتن، چی از کابل چی از افغانستان تمام ولاد رفتن به ایران. اینجی موسیقی آزاد اینجی نیه. اونجی که رفتن اونجی اولا که اینا کشور مهاجرت و دیق میارم و ایگه پا گفتا انمی عالی موسیقی یک عالی موسیقی نیه، تنها یک رفیقی هم هسته، یه هم صحبتی هم هسته، یه خودش ما صحبت میکنه، خودش ما گپ میزنه، چون ساز خانه رایه میتونیم دو بیشه بردنیم همراه عزیز صحبت کنیم، قصه کنیم، درد دل کنیم، یه میتوالای موسیقی.
د ملګرو ملتونو د مؤسسه یونسکو لخوا د دسمبر میاشت په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب د هنر او فن په حواله منل شوې ده. رباب چې په دې سیمه کې د موسیقۍ یو لازم جز دی چې زرها او کاله تاریخچه لري.
من واقعا احساس افتخار کردم، احساس غرور کردم، به ما غرور دست یافت که ما سازی در افغانستان داریم که ثبت سازمان یونسکو میشه.
خود دغه میراث هم د طالبانو په واکمنۍ کې د ګواک سره مخ دی. طالبانو چې په موسیقي عمومي بندیز لګولې دی نو نه یوازې د موسیقي اوریدل او غږول یې بند کړی دی، بلکې د موسیقي مکتبونه هم تړلې دي او آلات سوځول شوي هم دي. خو په هرات کې د موسیقي استاد ګل آغا نن هم کله کله راغلو سیلانیانو ته د رباب ساز وطني سندرې غږوي.
تنها چیزی که ما وادار میکنه که باید رباب ادامه بدیم دینه، متوجه دین ما به وطنه، ما نباید بذاریم فراموش هنرهای ما.
رباب غگون که ماجد یو وقت په کابل که ده موسیقی په قریب هر محفل که ده خپل رباب هنر خلکو تولانده کرده دی. خود آدره کالکیگی چه ده ماجد رباب غلی دی. ماجد چکل هم اوس د یاران و دوستان و ده پار رباب اخلی خو ور سره دا اندیښنه وی چې کچیر طالبان یې غواوري نو څه به ورته پیښیږي.
این ربابا که از ما تا کمرم است این میره که خود نگاه میکنم، اگر اولادایم نگاه کردن هم خانه شابود باز، اگر فروختن هم خانه شابود، به خاطر که فرهنگ رباب که از گم نمیشه. رباب باز اگر ایجا نواخته نشه فیلن هم نده پاکستانان است هنرمنده هست که مینه همه در خارج هست، در کانادا هست، امریکا هست، همه جای هست. این دیگه موسیقی کس موسیقی گم نمیشه، چرا موسیقی خودش میگه خدا مرده رو بیگیری ها نکنه، توی خانه رو بساز نکنه.
در ماجری و رباب هغه وقت طالبان مات کرو کله چې د بیا واکمنی دونه وروسته د کور ته ورننوتل، خو ماجر خپل رباب بیرته ترمیم کرو او نن هم خپل رباب را اخلي او کله کله پری وطنی سازونه غږوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د فرهنګ او هنر په اړه یو بل راپور هم لرو. برټانوي افغان ممثل ویاړ بارز چې په دې وروستیو کې په یو انګلیسي فلم کې مرکزي رول هم لوبولی، اوس تکل لري چې د هالیوډ او بالیوډ سینمایي ډګرونو ته لار پیدا کړي. په لندن کې زموږ همکار قاسم خان مندوخیل ورسره خبرې کړي او راپور به یې وګورو.
د 20 کلن افغان اداکار ویاړ بارز د کیپ په نامه انګلیسي فلم کې یو مرکزی لوبغاړی دی چې برتانیا ته په وړو کښتیو کې د ورتېریدونکو ناقانون افغان کډوالو له خطره ډکه کیسه کوي.
زه لندن کې پیدا شوم، خو مور و پلار مې افغانستان دی. زه دلته اکټینګ مزده کوم او ماسترز لام دلته. زه یو فلم که وم نوم دی کیپ، یو بریټیش فلم دی.
ممثل ویاړ بارز په فلمی هنر کې مسلکي زده کړې کړې دي او د برېټانیا په سټیج ډراما لکه د ګلاو تیف کې هم کار کړی دی.
خو زه اوس خورم سټیج وکم او سټیج پروډکشنز مم وکړو لندن کې. یو نوم دی د ګلاو تیف او هغه اولین شوم و خو زه نورم خورم وکم، نورم زده کوم.
هغه افغانان چې غواړي فلمي نړۍ ته لار ومومي، نو د ممثل ویاړ بارز لارښوونه ورته دا ده چې هغوی دي په دې هنر کې لومړی مسلکي زده کړې وکړي.
نه کلاسز شته، آنلاین کلاسز شته، اکادمی صرف نه دی، ډېر شیان شته، داسې پرایویت تیچرز، دراما سکول، مکتب، institutions چې اکټینګ کوي، داسې نېشنل یوف تھیټر.
اداکار ویاړ بارز افغان فلمونه هم کتلي دي او فضل حکیم یې د خوښي اداکار دی.
او افغاني فلمونه مې ډېر کتلي او ډېر مې خوښيږي. یو فلم چې زما ډېر خوښيږي دی نوم دی کابلی پتان. اگه از ما در خوخ شروع در فلم او زیخو نورم خورم اوگرم او جورکم خبلم ام جورکم افغانستان که.
ویار باریز تکل داری چی در هالیوود او بالیوود فیلمی نرهی تا لار او مومی
فیچه که زی خورم در نورم اکتین کار رکم، خورم هالیوود که تلار شم، بالیوود، خورم افغانستان که یاو شی جور کم چه فلم اندستری و شیال تا در خط پلانز لام.
اداکار ویاړ بارز غواړي په راتلونکي کې په بریتانیا کې د میشتو افغانانو پر ټولنیزو ستونزو فلمونه جوړ کړي. قاسم خان مندوخیل، امریکا غږ، لندن.
دا خبرونه په همدې سره پای ته رسو، خو یوه مهمه یادونه دا کو چې نیم ساعت وروسته په سپینې خبرې خبرونه کې د افغان کډوالو په مهاجرت او کډوالۍ کې ستونزو باندې د میلمنو سره بحث کیږي. خاصتا هغو افغان کډوالو چې په ترکیه کې دي، پاکستان کې دي او په ایران کې دي او د افغانستان په اوسني حالاتو کې تګ راتګ یا اقتصادي او امنیتي ستونزې لري، خصوصا د کورنیو سره. نو هیله ده چې که وخت هم درلودلو دغه بحث هم چې په انټرنیټي پاڼو باندې، په سټلایټ باندې او په ټولنیزو شبکو خبرېږي وی ګوري تر بیم پخته سپار. د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زمو خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت